درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره کرکټ لوپاړو نن د هند تر 19 کلونو کشرو لوپاړو ته د یو اویا منډو په توپیر ماتې ورکړه. د 500 اوورونو د لوبه د هند په بنگلور کې وشو. لومړی بیټنګ افغان لوبډلی وکړ چې د 138 پټه منډو په جوړېدو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د دې په ځواب کې د هند ټول لوبغاړي د ونیو منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. د افغانستان تیز توپ اچونکي عبدالعزیز د هند شپږ لوبغاړي وسوځول. سلمان خان او وحیدالله زدران هر یوه دوی دوی وکټې واخیستې. د طالبانو او پاکستان ترمنځ د کړکیچونو اړیکو په منځ کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نوریدین عزیزی نن د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ نوي ډیلی ته ورسید. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې ویلي عزیزی به د هند بندونو چارو او سوداګرۍ وزیرانو په شمول له یو شمېر چارواکو سره وګوري او همداراز به له هندي سوداګرو او پانګوالو سره غونډې وکړي. په بیان کې راغلي خبری اترې به د اقتصادي همکاري پر زیاتوالي د سوداګري زواړي کو پر اسانتیا د غړي پنګونې د فرصتونو پر رامنځته کولو او په سیمایزو ترانزیت لارو کې د افغانستان د رول پر پیاوړتیا متمرکز وي. د طالبانو د صنعت او سوداګري وزارت زیاتوي چې د دې سفر په ترڅ کې به د چابهار بندر د ظرفیتونو د زیاتېدو او په افغانستان کې د هند پنګونې په اړه هم خبري وشي. د شانګهای د غړو هیوادونو د چارواکو په غونډه کې د طالبانو استازو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د راپورونو له مخې په دې غونډه کې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسلو بحث کیږي. دا دوه ورځنۍ غونډه پرون د روسیې په پلازمینه مسکو کې د روسیې د صدر اعظم میخائیل میشوستین له لوري پرانستل شوه. په دې غونډه کې د روسیې، چین، هند، پاکستان، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان او بیلاروس یو شمېر جګپورو چارواکو برخه اخیستې ده. افغانستان له 2012 کال را په دی خو د شانګهای د همکاري سازمان څارونکو غړي دی خو د مسکو په غونډه کې د طالبانو استازو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. درې اروپایي هیوادونو بریتانیا، فرانسې او جرمني د امریکا له متحدو ایالاتونو سره یو ځای د اتمي انرژي نړیوالې ادارې ته یو مسوده وړاندې کړې ده. په دې مسوده کې غوښتنه شوې چې ایران د خپلو غنی شویو یورانیمو د زیرمو لپاره مسؤل وګڼل شي او څارونکو ته اجازه ورکړل شي چې په ایران کې د بمبارد شویو اتمي تاسیساتو لیدنه وکړي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې دا مسوده د سه شنبه په ورځ پرل شوې ده او تمه ده چې نن تصویب شي. دا مسوده وروسته تر دې وړاندې شوې ده چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تیرونې غړیو هیوادونو ته په یو راپور کې ویلي و چې تهران د جون او جولای په میاشتو کې د اسرائیل او متحده ایالاتونو لخوا بمباري شوې اټومي تاسیساتو ته د پلټونکو د ورتګ مخه نیسي او د ایران د غنی شویو یورانیمو د زیرمو د تفتیش چارې هم له اوږدې مودې راهیسې ځنډیدلې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو او سعودي عربستان ستراتیژیک دفاعي تړون لاسلیک کړ. سپینمانه ویول سپیشل ډونالد ترامپ د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره دا تړون پرون لاسلیک کړ. د سپینمانه په بیان کې راغلی دی چې د تړون د واشنگټن او ریاض سباندی اتیا کلن دفاعي ملګرتیا پیاوړی کړي او له دې سره به په ټول منځني ختیځ کې د بریدونو د مخنیوي ځواک پیاوړی شي. بل لورته له واشنگټن څخه د لیدنې پر مهال ولی احد محمد بن سلمان شمنه وکړه چې له 800 میلیارډ ډالرو نیولې تر 1 تریلیون ډالرو پورې به په متحده ایالاتونو کې پانګونه وکړي. واشنگټن په ورته وخت کې موافقه وکړه چې پر سعودي عربستان به F-15 جنگي جټ الوتکې او شاوخوا 300 جنگي ټانکونه وپلوري. تاسې زموږ خپل ازادي رادیو اوري. د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ترنګالتیا په منځ کې د طالبانو د سوداګری وزیر هند ته تللی. په ننګرهار کې د ډینګي ویروس په خپرېدو دی.
یوند کورنۍ مو ماشومان مې سیرت مې خو دا ول زما د خوروه
دا وایروس چې په دې ورسې کې ځات شي.
د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي په ژمي باندې د کونړ د زلزله زپلو کړهونه لا زیات شي.
خیمو کې ژوند سخت دی چې دا واوري کې بارانونه اساسي اړتیا ده چې زلزله زپلو خلکو ته کورونه جوړ شي.
د خصوصیدونکو وای د جلغوزو بای نیم پنیمه کم شوی دی د صادراتو لپاره د متبادل هیوادونه ولټول شي
چې چین نه دی ډېر هوا دینه دی اقرادات وشي چغلنځه 15 لک تر شي پرسه کول د غلنځه 15 لک وو یز په 1.5 لک دی
نن د تشناب نړیواله ورځ ده په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د کړکیچنو اړیکو په ترڅ کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی نن د یو جکپوري پلاوی په مشه په 15 ورځې سفر د نیوی ډیلی د هند بلاسمین نیوی ډیلی ته رسیدلی دی د په یو میاشت کې هند ته د افغان طالبانو د حکومت دوهم وزیر دی چې د یو پلاوی په مشه د هیواتزي تر دې وړاندې په هند کې د طالبانو د باندونو چارو د وزیر امیر خان متقی توت هرکلی شوی بو د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې نور الدین عزیزی به د هند بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزیرانو په شمول له یو شمېر چارواکو سره وګوري او همداراس به له هندي سوداګرو او پانګوالو سره غونډه وکړي په بیان کې ویل شوی چې خبري اترې به د اقتصادي همکاري پر زیاتوالي د سوداګرۍ اړیکو پر اسانتیا د ګډې پانګونې د فرصتونو پر رامنځته کولو او په سیمه ایزو ترانزیت لارو کې د افغانستان د رول پر پیاوړتیا متمرکز وي بلورته د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رندهر جی سی وال په ایکسپان کې د عزیزی د ورتګ عکس خپور کړی دی او ورسره لیکلی دی چې د دې سفر اصلي تمرکز د دواړخیز سوداګری پراختیا او پانګونه ده د هند بهرنیو چارو وزارت بیا په یو بیان کې ویلي چې دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړخیز سوداګری او پانګونې د پیاوړتیا لپاره خورا مهم دی د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د دې سفر په ترڅ کې به د چابهار بندر د ظرفیتونو زیاتېدو او په افغانستان کې د هند پانګونې په تړاو هم خبرې وشي هند د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او په کابل کې خپل سفارت د 2020 کال د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو تړلې وو بیا محدود شمیر ډیپلوماټان ورولېشل او تیر میاشتې په بشپړ ډول پرانیست رویټرز څرګندوي په یو راپور کې لیکي چې په وچه کې پروت افغانستان له پاکستان سره د تیرې میاشتې له جګړې وروسته چې سرحد له پاکستان سره بند شوی خوراکي او صنعتي مواد او درملو ته د لاسرسي په لټه کې دی هند د ایران د چابهار بندر لاري له افغانستان سره د مزکی لاري صادرات او واردات کوي تیرې میاشتې امریکا متحده ایالاتونو دا بندر د شپږو میاشتو په مخه لاغو بندیزونو معاف کړ چې په ایران یې لګولې دي د افغانستان د سوداګرۍ وزارت رویټرز اژانس ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ایران لالارې د افغانستان سوداګرۍ 1.8 میلیارډ ډالر ترسیدلې ده چې له پاکستان سره تر صادراتو او وارداتو چې 1.1 میلیارډ ډالر ترسیده لوړه ده هنت دا د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر لومړی سفر دی تر دې څو اونۍ مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په لومړی سفر هند ته تللی وو چې هلته یې تود هرکلی وشو د هغه سفر په ترڅ کې پاکستاني الوتکو پر کابل بمبارد وکړ او بیا د ډیورنډ کرښې پر اوږدو طالبانو د پاکستان امنیتي پوستې په نقشه کړې د دې جګړو په ترڅ کې دواړو لوریو ته پولیسکونو کسانو وشل شول او د قطر او ترکیې په منځګړیتوب اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوربند ټینګ دی
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر په داسې حال کې هند ته تللی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې او لارې بندې دي د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستان د اړیکو د عادي کولو لپاره ترکیه او قطر د منځګړتوب هڅه وکړه اوس ایران غواړي چې حقه هم په دې برخه کې ګام واخلي یو شمیر په خواني افغان ډیپلوماټان او سیاسي شنون کې وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ورستي کړکیچ په اړه د ایران منځګړتوب د کابل او اسلام آباد ترمنځ اغیزمن او رغند خبرو ته لار هوارول شي ټاکل شوې ده چې ایران راتلونکي میلادي میاشت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ورستیو کړکیچونو د بیا کتنې او حل لپاره د مرستې په خاطر د یوې خوندې کوربه وي د دې موضوع تفصیل واوري
یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان او افغاني ډیپلوماټان وایي چې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ مخکنی خبري اترې بي پایلې پات رسیدلې خو د دوړو هیوادونو د شخړو د حل لپاره د ایران په نوښت د ناستي کوربتوب چې سیمایز اقدام بدل کیږي کولای شي د کړکچ کمولو او خبرو ته د لارې پرانستلو یو نوی فرصت رامنځته کړي په ایران او پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او سیاسي شنونکي محمد عمر داودزی د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 19 آزادی رادیو ته وویل
ایران هم د پاکستان گاونډي دی او هم د افغانستان گاونډي دی. خامخا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړه کې د دواړو ملکونو تم ضرر رسیږي او ایران تم ضرر رسیږي او د ټولې منطقې ثبات متضرر کیږي. ایران دا اقدام چون منطقي اقدام دی، د ټولې منطقې ملکونه په کې ګډون کې هیله لرو چې دا به مثبته نتیجه ورکړي.
د سیاسي چارو بل پو عزیز الدین مارچ هم ازادي رادیو ته وویل
دوی په دوه وجه باندې، یو د لپاره چې نگرانی خپل حل کړي، خپل کورنی امنیت ته د سیمې هیوادونه خبرې خصوصا زبرځواک هیواد روسیا سره په تفاهم باندې غواړي دا مسله په ډول باندې حل کړي، او له بلې خوا غواړي چې خپل حریفان سیالانو ته هم یو چیلنج ورکړي. یعنی مثلا هغوی ته دا بربند کې چې تاسو واقعا سولې خبرې اترې کوئ که کومه لوبه پیل کړې ده، که چیرې خبرې کوئ خو دا زازر هم راضي سره کړي.
د څرګندونې په داسې حال کې دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سعید خطیبزاده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ په اړه د تهران په کوربتوب د غونډې د جوړېدو خبره کړې ده. هغه تازه د روسیې سپوتنیک رسنۍ سره ویلي چې دا غونډه د ډسمبر په نیمایي کې پلان شوې او موخه یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اختلافاتو په حل کې مرسته کول دي. د نوموړي په خبره د چین او روسیې په ګډون د سیمې ټول هیوادونه به په دې غونډه کې برخه واخلي. خطیبزاده ټینګار کړی چې د دې غونډې په اجنډا کې به مهم سیمه ییز مسایل په ځانګړي ډول د سیمه ییزو میکانیزمونو د جوړولو له لارې افغانستان سره د مرستې او ثبات ساتلو څرنګوالی شامل وي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې وزارت وزیر امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی سره په تلیفوني اړیکه کې د ورستیو کړکیچونو او د سیمه ییز همکارۍ د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حافظیه احمد د سه شنبه په ورځ د نومبر په 13 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سیمه ییز همکارۍ د پراختیا لپاره د تهران د ورستیو هڅو په اړه د توضیحات ورکولو پر مهال د سیمې د هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو او ډیالوګ پر دوام هم ټینګار وکړ. د هغه په ټکو امیر خان متقی په دې تلیفوني اړیکه کې دا هم وویل چې د ثبات ساتل او د سیمه ییز همکارۍ پیاوړتیا د طالبانو د حکومت اساسي لومړیتوبونه دي. مخکې تر دې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو کړکیچونو د حل لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې پړاو خبرې اترې بې پایلې پای ته ورسېدې. د دې خبرو اترو دریم پړاو د استانبول خبرې اترې وي چې د نومبر په 6 او 8 ترسره شوې. پاکستان یو ځل بیا په دې غونډو کې ادعا وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه تنظیموي. خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې ټي ټي پی د پاکستان داخلي مسله ده او دوی پورې هیڅ اړه نه لري. دا خبرې اترې وروسته له هغې پیل شوې چې د طالبانو د دفاع وزارت د اکتوبر په 10 د یو بیان په خپرولو وویل چې پاکستان د کابل هوایی حریم نقض کړی او په پکتیکا کې پر ملکی وګړو هوایی بریدونه کړي دي. له هغه وروسته د ریوران کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ سختې نښتې وسوې چې د طالبانو حکومت انتقامي بریدونه وبلل. په دې نښتو کې دواړو خواوو یو پر بل د درنو تلفاتو اړولو خبره وکړه او د لسګونو ملکي کسانو د وزل کېدو او ټپي کېدو راپورونه یې ورکړل. په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې سوداګریزې لارې د وروستي تاوتریخوالي له زیاتوالي وروسته تړل شوي، هغه اقدام چې د افغان سوداګرو په خبره دوی ته یې درانه زیانونه اړولي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د روختیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ډینګي ویروس په چټکه خبري شي. د سازمان په یو تازه راپور کې اندیښنه شوولې چې د نومبر میاشتې له پایله د ډینګي ویروس شکمنی پیشي زیاتې شوې او په دې موده کې تر زرو ډېرې پیشي ثبت شوې دي. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسیدونکو په دې ساري ناروغي د اخته ناروغانو کورنۍ بیا ناروغانو ته د کافي روغتیايي اسانتیاو د نشتون له امله شکایت کوي. دوی وایي دا ویروس په کورنۍ کې په چټکه مخ په خبرې دوري نور حال پدې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان ختیځ په ځنګړي ډول ننګرهار ولایت کې د ډینګي ویروس د شکمنو پیښو د ثبت د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د سازمان په خپل تازه 12 مخیز راپور کې چې د نومبر په 13مه یې په خپل وب پاڼه خپور کړی ویلي چې د ډینګي ویروس په شکمنو پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او یوازې په رواني نومبر میاشت کې له زرو ډېرې پیښې ثبت شوې چې د دې سازمان په ټکو د ویروس د فعال خپرېدو نښه ده. WHO وایي دا شمیر د تیرو میاشتو په پرتله ناروغانو څخه 1.6 سلنه یې ښځې دي چې 98 سلنه یې تر 50 کلونو کم عمره دي. د ننګرهار ولایت د بېلابېلو سیمو یو شمېر اوسېدونکي هم وایي په دې وروستیو کې د کورنۍ ډېری غړي په ډینګي تبې اخته شوي دي. د تورخم خرګوټ یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې میشته خور او د هغې ماشومان په ډینګي اخته شوي دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسېدونکي حکمت الله هم ازادي راډیو ته وویل چې ماما یې په دې ناروغۍ اخته سوی خو په کلي کې د روغتیایي اسانتیاوو د نشتون او د ناروغۍ د شدیدېدو له امله تازه کابل کې یو روغتون ته انتقال سوی دی.
ناروغي ورته وایي دا وایرس چې دی په دې وروستۍ کې زیات شوی تا دی په زمونږ د ماما دې ناروغۍ اخته شوی دی. دلته سهولت او لاسرسی خو نشته دی نږدې هسپتال ته او ځینو ته او نه داسې معیاري روغتونونه هلته شته د دې لپاره چې تخصصي ډاکتران وي درمل وي دا شیان وي خو امکانات هغه امکانات
زیاتیږي خو تر اوسه یې مرکزوب لنه دړولی او دوی وضعیت څاري. دا سازمان وایي هڅه کوي د ډینګي ماشو د لمانځه وړلو د کمپاینونو او د دې ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي له لارې د دې ویروس خپرېدل محدود کړي او زیانګالې ټولنې خوندي وساتي. د ډینګي تبه یوه ویروسي ناروغي ده چې انسانانو ته د عدس موانسو ماشو لخوا لېږدول کېږي کومې چې په خپلو ځانګړو تور او سپینو نښو پیژندل کېږي. روغتیا پالان ډینګي ویروس ساري او خطرناکه ناروغي بولي او وایي چې آن د مړینې لامل ګرځي. د داخلي او اندانی ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډینګي دغه وایرس یا دغه ویروسي ناروغي چې دا خطرناک ده او ساري ده یو سخت بل ته انتقالیږي او دا ډیره خطرناک ده ځکه د انسانانو د مرګ سبب کیږي او کچیر دا چاره ورسی او کنټرول لس کېدای شي ټول هیواد ونیسي. نو د دې لپاره بهتره لاره دا ده چې موږ خپل حفظ الصحه مراد کو قوي خواړه وخورو او تر ډیره حد هغه کسان چې دي ناروغه وي داسې اراز د دې ناروغي ولري هغه باید تر ډیره حد پورې خپل ځان و روغتون ته ښکاره کړي. نو ټول خلک باید کوشش وکړي خپل ځانونه خپل ماشومان او د کورنۍ غړي په توده هوا کې وساتي د باندې چې کله راوځي له ماسک څخه استفاده وکړي.
د ښاغلي سیام په خبره په ډینګي تبې ډیری اخته کسان نښې نښانې نه لري خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبې نښې نښانې لوړه تبه سردرد او ځاندرد وي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي د ژمی پر رسیدو سره به د کونړ اوسیدونکو چې د اگست میاشتې د زلزلې له امله اغیزمن شوي لا ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. د ټولنې د سه شنبې په ورځ وویل چې اغیزمنې کورنۍ په لنډمهاله سرپناو کې اوسي او د هوا په سړېدو سره به په دوی کې موسمي ناروغي زیاتې شي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د ژمی په رارسیدو سره په کونړ ولایت کې د هغو زرګونو زلزله ځپلو وضعیت چې په لنډمهاله کمپونو کې اوسي کې د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د بی پولی ډاکټرانو سازمان په خپل راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور کړی ویلي چې د افغانستان د ختیځ له زلزلې اغیزمن شوي شاوخوا 10,000 کسان د نورکل ولسوالۍ په څو لنډمهاله استوګنځایونو کې ژوند کوي، هغه سیمه چې د غرونو په منځ کې پرته ده. په کونړ کې د دې سازمان روغتیایي سلاکار عصمت الله عصمت ویلي چې زلزله ځپلي له برېښنا او د تودوخې د سیستم له نشتوالي پرته په لنډمهاله کمپونو کې شپې ورځې تېروي. په راپور کې د ښاغلي عصمت له قوله راغلي چې د هوا په لاس سړېدو سره د سینه بغل په ګډون تنفسي موسمي ناروغي او د غشان ساري ناروغي لکه شری او تور ټخلی ډیر شي. یو شمیر زلزله زپلو مازادي رادیو ته وویل چې په زلزله کې هر څه لاس ور کړی او کورونو ته اړتیا لري. د کونړ ولایت د نورکل ولسوالۍ د مزار درې اوسیدونکو اکرام مې خیمې لاندې ژوند ډیر ستونزمن دی.
روزانه مشکلات خدا دې نو بس بل ورځې باران وشو تیر وخت مر هوتا ته فدا لګي غریزه علاقې دی فیش دغه واوره وشو د خیمه نو بچی د ټینګي خیمه هو واوره پچی د ټینګه کی باران هو گزاره کوي واوره پاتې کیږي برک ستو بت راوځي
د اگست په 18مه د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه شپږ درجه زلزله وشوه چې د بی پولیس سازمان په وینا دا زلزله په وروستیو لسو کلونو کې یو له تر ټولو مرګونو زلزلو څخه وه چې په څلورو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار کې له 2200 څخه ډیر کسان مړه او له 3000 ډیر یې ټپیان کړل. د کونړ ولایت د څوکی ولسوالۍ یو زلزله ځپلي محمد شریف ازادي راډیو ته وویل چې له ژمي مخکې باید زلزله ځپلي وته کورونه جوړ شي.
دلته جمعه پر رسیدو دی او دغه زلزلو چې دی زموږ کورونه وران کړي تشدد کړي دي. د دې نه وروسته چې دی هوا یخیږي خیمو کې ژوند چې دا سخت دی ځکه دلته په ځینو ځایونو کې چې دی واورې کېږي بارانونه. اساسي اړتیا دا ده چې دغه د زلزلې ځپلو خلکو ته کورونه جوړ شي.
افغانستان کې مخکې مرګونی زلزلې شوې دي. د دغه هیواد په شمال کې د نوومبر د 2 نیټې د زلزلې له امله لږ تر لږه 20 کسان مړه شول. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې تر ټولو ډیره مرګ شو بلاوزیانونه په بلخ او سمنګان ولایتونو کې خلکو ته وښتي دي. طالبانو له نړیوالې ټولنې زلزله ځپلو ته د مرستو غوښتنه کړې ده. د 2021 کال د اګست 15مې وروسته چې کله طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دغه هیواد ته ډیری نړیوال مرستندوی فعالیتونه ګډوډ شوي دي. د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د نرایت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو د محدودیت لامل تر اوسه له روسیې پرته بل هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
په خوست کې د جلغوزو کاروباریان وایي چې سږ کال یې حاصل زیات شوی خو د جلغوزو بیه نیم په نیمه کمه شوې ده. دوی د جلغوزو د بیو د لوړېدو لپاره له چارواکو غواړي چې یوازې په چین اتکا ونه کړي او نور بازارونه ورته ومومي. د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست ولایت سوداګر وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د زنغوزیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی خو به یې ټیټې دي او په دې به هغه نرخ هم نه پوره کوي چې دوی ور باندې په غرونو کې اخیستي دي. دوی زیاتوي اړوندې ادارې د زنغوزیو د صادراتو لپاره په یوه لاره او یو هیواد تکیه نه کوي بلکې په بدیلو لارو د فکر وکړي تر څو د زنغوزیو ارزښت خوندي وساتل شي. یو تن سوداګر سعادت خان زدران مشال را ریته ویل
یمه خود دولت نه د خویش دا چې چین نه دی ډیر هو دینه دی هر هو ته د خصنه پرواز وشي اقرادات وشي چغلنځه 15 لک تل شي پرسه کول د خلنځه 15 لک وو یز په نیم لک دی درې نیم لک ته ون د پرسه کول نه ساګ دی.
خوستي سوداګر د زنغوزه یو کاروبار څخه د نرخونو لکبله د ممکنه زیانونو د اوختو اوګدمهاله حلار دا غنی چې د دې میوه د ساتن لپاره سټنډرد او اساسي ځایونه جوړ شي او بیا د ارتیا په اندازه قرار قرار بازار ترځ شي. یو بل تن سوداګر حاجی بوستان وایي
امید د دغشي تجارت د دغشي مرکز په خسته سړه خینه میګنه لري چې میګی چیرته کیږي غورمو چې پروشي په سورتر شامیږي هغه سړه غرته خژوي په څټ ی تیر کول مول پته د تاروخله ما یدا شوی د لکه 20 غونته ایوا کیلو پورس ک غونای کمیږي 2 کیلو تجار کمیږي کدا سنوي خطو سخپل وایو.
په ورته مهال په خوست کې د زنغوزیو د سوداګری جو اتحادیو او شرکتونو مسؤلین وایي په اوس وخت کې د اوایي دهلیزونو لارې په ځانګړي ډول چین ته په صادرولو کې اسانتیاوي راغلي دي. د زنغوزیو د سرتاسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل ویل
ایموک په سلاسل اجه کانتینر دی اس نه جلغوزی کوم خربول لري نه کوم بل کوم سنځ لري ډیر خل یار مو چې څومره پښتنه وکړه د غلیار په دغه لاس ورځو کې ان به خې داسې خبره منظم راوندي او تیارو تیارا وی دل از دغه کرایه ډیره کم شوی دی ټوټی کړی دی هم ترکیش ایرلاین کم کړی دی آریانا کم کړی دی نور به کوم یعنی یودیم ډالر تا یو ډالر تا پی کرایه رسیدل
بلوری ته په هغه ناسته کې چې د ولایت مقام ځای مشرتابه د ولایت له سوداګرو پانګوالو او صنعتکارانو سره درلوده دوی ته ډاډ ورکړي چې د زنغوزیو د سوداګرۍ د پراختیا او مارکیټ موندنې لپاره به خپل امکانات په کار واچوي خوست والی مولوی عبدالله مختار ویل
موږ یو د غټه شتمنی لاندغه زنغوزی څخه والا سراجی نو هغه ورونه تجاران چې د زنغوزی کاروبار کوي که دلته کومه ستونزه لري او یا بها بهر کومه ستونزه لري موږ حل کېدلی شي نو هغه له موږ سره شریکولی شي
یاد دیوی په خوست کې د دې برخلوی کاروباریانو د زنغوزیو سګنی حاصلات شاوخوا 40,000 میټریک ټنه تخمین کړی دی خوست پکتیا پکتیکا کونړ نورستان لغمان او د لوګر په ګډون د افغانستان په نوو ولایتونو کې لږ یا ډېر د زنغوزیو حاصلات کیږي چې سوداګری په اول ګام کې خوست راوړي او په دې ځای کې راغونډولو او ټکولو وروسته د پروسس کورنیو فابریکو او له هغو ځایونو بیا بهر ته صادروي
له خبرونو ور اخوا
د ازادې رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي زموږ وی پانه په یاد لري azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د وی پانه پته ده نه یوازې د ازادې رادیو ټول خبرونه په کې اوریدای شي بلکې مطالبه لوستل هم شي نن د نومبر 19 د تشناب نړیواله ورځ ده ملګری ملتونه وایي میلیارډونه انسانان لا هم له خوندې تشنابونو پرته ژوند کوي او بې وزله طبقه په ځانګړي ډول شزیو ګونه لدی عمله ډیر زیان منیدي په افغانستان کې د ستونزو خورا ډیر ده خو څنګه او چیري جزئیات په دې راپور کې ووري
د بدلون په حال نړۍ کې یو شی ثابت پاتې کیږي موږ په تل تشناب تارتیا ولرو دا خبره ملګرو ملتونو د نوومبر د 19 د تشناب د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده د سازمان په خپل وب پاڼه لیکلي میلیارډونه انسانان لا هم له خوندې تشنابونو پرته ژوند کوي او په وزله طبقه په ځانګړي ډول خزیاونجونې له دې عمله ډېری زیان منې دي افغانستان کې هم د ستونزو شته زلزله ځپلي راستن شوي او د لوی ښارونو اوسیدونکو د تشنابونو د نشټون له امله شکایت لري د کونړ ولایت د نورګل درې یو زلزله ځپلي اکرام الله ازادي رادیو ته وویل
عادي غوندې لکه مثال خبره هغه مدرول ډانګي لختونه مدرول لږه کې چې د ګردن پر دې تاکول له ما ضرورت را فکو نور چې دلته دسی دغه نشته امکانات چې تشناب بل شي فیش کوم چې مخکې نیو هغه ټولر څوران شوی دي نو اوس دغه مشکلات خوشته دي
لیران او پاکستان راستن شوی کډوالم شکایت لري چې د کډوالو په پنغالو کې د تشنابونو جوړولو موضوع ته پام نه دی شوی او خلک لدی عمل په ستونزو کې دي لیران راستن شوی او میرمن چې وینو غختل نومي پر راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته وویل
مکه اونجا راسته مثلا مخ چې حالت اولاد کوم تشناب نه و ز او لکه مې ډېر په تکلیف سو نور مېرمنې هم خپل ماشومان سره ډېر په تکلیف دي ویل چې جوړوې امکانات راځي
د کونړ ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف او د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرتراستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی ته دغه شکایتونو په اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي خدا سنځه د زلزلې زپلو تر خیمه او د کډوالو تر پنغالو محدود نه ده بلکې د افغانستان په یو شمېر لوی ښارونو کې هم په دې برخه کې ستونزې موجود دي د کابل یو اوسیدونکو چې د هم نو غختل نومي پر راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرط یې ازادي رادیو ته وویل نارینه هر ځای خپل ضرورت رفع کوي کتم په برای لا اخلاقی روختی او چاپیریال ساتنې له نظر هیڅ خنه ده خو زیاته وی چې خزی په دې برخه کې لستونځو سره مخ دي ځکه خاري تشنابونه نشته
د شهر کابل مشکلات
په کابل ښار کې د ستونزو بيخي زیات دي په ځنګړي ډول کله چې خرید ته زو سودا پسې میرمنو ته د حاجت رفع کولو او تشناب ته د تک اړتیا پیدا کیږي ډېر په تکلیف کېږي باید بیرته کور ته راوځو ځکه کابل ښار کې د امکانات نشته
امکانات یې نشته
خود کابل ښار ولې وایي نعمت الله بارکزای د اداره د وی وای کابل ښار کې د مال لسکونه فعال تشنابونه د خزو
کابل خر کې فلن یو څلويخ فعال تشنابونه لرو څلويخ نور مو هم پلان کې دي چې د جوړولو په حال کې یو ټول مارکیټونه او عمومي ځایونه مکلف شوي چې تشناب ولري له هم اړتیاوې موجود دي چې په خپل کلنی پلان کې ورته متوجه یو
لکابل خار پرتل نور خارونو هم مخت په وخت په ډیره شکایتونه شوې دي د نوومبر 19 په 2013 کال کې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د تشناب د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده یاد سازمان د دې ورځې په مناسبت په خپل ویب پاڼه لیکلي، موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې ټول تشنابونو ته لاسرسی لري، ځکه په ټکو یې له ناروغیو د خوندیتوب او دغه شان د خپل چاپیریال د پاک ساتنې په خاطر ورته اړتیا لرو. روغتیا پالان او د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوهان وایي له تشناب بهر د حاجت رفع کول، اوبه ککړوي او د مچانو او نورو حشراتو په وسیله ترې میکروبونه خوړو ته هم انتقالیږي، چې بیا د بېلابېلو ناروغیو لامل ګرځي. دغه شان چاپیریال ګنده کوي، بدبوی خپروي، د هوا د ککړتیا لامل ګرځي او حیواناتو ته هم ناروغي انتقالولی شي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدرمن او بللی سکون کو زای برشنا غم خار تاسو ټول قدرمن زده کون کو ته د زړه لکوی نشر اخلاص په یمه دی ولسم ټولګي جغرافیا مضمون لمړی لوسته. هیله د چې تاسو ټول قدرمن او بللی زده کون کراتره او جوړو صحتمند او سړي د صحت جامع وبم پتن می درنو زده کون کو د چز مرسته سو دی ولسم ټولګي جغرافیا مضمون لمړی لوسته. نو هیله د چې تاسو ټول قدرمن زده کون کی د لوست پیل پښه بو کی خپل زنه سره خپل د جغرافیا مضمون کتابچا او کلمونه ولري، تر څو کولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړي او په بشپړ توګه سره د نن ورځې د لوست په حقله معلومات ترلاسه کړي. درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لومړي لوست موضوع کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت دی. کتاب صفحه درې مینه پیل به تر دې رسمي صفې پرې همدارنګه د دې ترڅنګ زموږ تاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دي. لومړی کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت، دویم د کرنې لارې چارې، دریم مهم کرنیز تولیدات، څلورم د کرنی جغرافی ویش. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حقله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله ده چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. خوشحال ګلالی زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. داسې موږ تاسو د نن ورځې جغرافیا مضمون لومړی لوستي، نو ډېره په زړه پورې او اسانه موضوع بول. کوم چې موږ تاسو به نن ورځ د ګران هیواد افغانستان د کرنې او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند بحث بول. داسې موږ ګران هیواد افغانستان درنو زده کوونکو یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته برخه یې پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده، یعنی د اقتصاد د پیاوړتیا برخه یې زیاته پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو زموږ هیواد د ملي اقتصاد کرنه چې د زموږ په هیواد کې د ملي اقتصاد یو برخه ګڼل کیږي، چې د هغې ځینې حاصلات لکه ځینې میوهګانې لکه زعفران او نور حاصلات یا هم تولیدات یې زیات عاید لویه سرچینه برابروي، چې د تاریخ له پلوه څخه کرنه د ډیرو انسانانو د استفادې وړ ګرځېدلې ده او زیات شمېر انسانان د دې کوشش کوي تر څو د دغو له لارې څخه خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي. د دې ترڅنګ زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې پر دغه کرنه یا مالداري باندې بوختي، چې د حبوبات او سبزیجاتو او لرنني نباتي موادو د تخمونو د کرلو او شیننو لپاره د ځمکې د تیارول څخه ګټ اخلي. کچیر موږ او تاسو کرنه تعریف کوو، نو موږ او تاسو داسې تعریف اول سو چې ځمکه په خپل یا هم دغه کرنه چې د خپل د حبوبات او سبزیجاتو موادو تخمونو د کرلو او شیننو لپاره د ځمکې برابرولو یا هم تیارولو ته کرنه ویل کیږي، چې د هغه لاملونه چې موږ او تاسو په ځمکه کې رامنځته کیږي، یعنی ځمکه کې کرنیز تولیدات چې دي په دوه ډول څخه رامنځته کیږي، د ځمکې باندې مستقیما اغیز کوي او هم شنن د دې ترڅنګ دغه کوم سرګندوالي چې په یو ځمکه کې رامنځته کیږي فزیکی او ټولنیز او سیاسي لاملونه دي چې د ځمکه کرنې ته چمتو کوي. د دې ترڅنګ قدرمن او ګلالي زده کوونکو، موږ ویلی سو چې کرنه یا هم مالداري زموږ د ګران هیواد افغانستان یو دودیز یا هم کلتوري بڼه ده چې زموږ په هیواد کې په دودیزه توګه سره کرنه سرته رسول کیږي. او همدارنګه د دې ترڅنګ کرنه چې د درنو زده کوونکو په افغانستان کې د کرنې یو برخه دودیزه او بل برخه یې په پرمختللې بڼه لري، نو په ټولنیزه توګه سره افغانستان د ټولنې کرنیز ځمکې چې دي، یعنی مسلسل ټول مکمل کرنیز ځمکې چې دي 1.9 میلیونه هکتار ځمکې نیولې ده، چې دغه ټول ځمکه د کرنې لاندې ده، چې د هغه له جملې څخه 15.3 میلیونه هکتار ځمکه خړوبول کیږي یا هم تیار شوی ده، خو د اوبو د کمښت له کبله څخه د هر کال کې یوازې 2.4 میلیون هکتار او به خړوبی شي یا هم او به کیږي. نو درنو ځکون کو تر دې دم پر مرو تاسو د کرنې ارزښت ولوسته چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کرنه ستر ارزښت لري ځکه زموږ تاسو اقتصاد چې دی پر همدې باندې ولاړ دی. نو دلته موږ او تاسو د کرنې لارې چارې پیژنو چې کرنه په کوم ډول لارو چارو سره سرته رسول کیږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان له ډیرو پخوا راهیسې څخه کرنه په دودیز شکل یا هم په عنعنوي شکل سره سرته رسوي، په څارویو باندې به یې یوې کوله او په دا ډول سره به یې دی دغه بزګرانو په خپلو موټو سره به مزمکه اړوله او وروسته د هغه څخه به یې حاصلاتو ته چمتو کوله چې د هغې لږ حاصل زموږ د هیواد ورځ په ورځ په دغه کومې اړتیاوې چې وي دا به نسبی پرې کولې، ځکه ورځ تر بلې به نفوس زیاتېده او د نفوس د زیاتوالي له امله څخه دغه د انسانانو په موټو ایا هم د حیوانانو په واسطه سره د ځمکی یو کول دا ډیر زیات سخت و. نو لګښت به نه پر کول، نو ځکه هر کال به زیاتره اندازه غله له بهر څخه هیواد ته راتلله او افغانستان ته به ځینې کسان چې به ورځنیزې اړتیاوې به د بهرنیو هیوادونو له کرنیزو حاصلاتو څخه پر کولې، خو د افغانستان په عمومي توګه سره په پخوانیو او نویو طریقو له لارو سره کرنه سرته رسوي چې موږ تاسو ویلی سو چې اوس کرنه چې ده په دوه ډوله سرته رسول کیږي، یوه یې پخوانی طریقه ده او بلې هم عصري طریقه ده. پخوانی طریقه یې کومې طریقې ته ویل کیږي؟ دا چې افغانستان یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، 5000 کلن تاریخ لري. نو د پخوا وخت څخه په دودیزه توګه سره کرنه سرته پکښ رسول کیږي چې موخه یې یوازې بزګرانو ته د اړتیاو پوره کول دي، د هغوی ورځنیزې اړتیاوې پوره کول دي. لکه څنګه چې په دودیزه کرنه کې بزګر د کورنۍ لومړني خوراکي توکي چمتو کوي، نو لومړني اړتیاو څخه ګڼل کیږي چې د دې خو لپاره یوازې په سلو کې شپېته څخه تر اتیا پورې ځمکه د کار د غلې دانې د حاصل لپاره ځانګړې شوې ده چې په دودیزه توګه کرنه اوربانی سرته رسول کیږي، او دغه بزګران د خپل ډیر لږ اندازه تولید شوی حاصل بازار ته وړاندې کوي، او یو څه اندازه یې دی خپل په خپل کورونو کې خپل اړتیاوې ځنې پکې کړې چې دغه حاصلات بازار ته وړاندې کړي. درنو ځکونکو، نو د دې په واسطه سره د خپل ځانو ته یو څه اندازه پیسې ترلاسه کوي چې دغه پیسې بیا دی د خپل ژوند نوري اړتیاوې پوره کوي، لکه مثلا کالی رانیول، جامې رانیول، سپلی رانیول. دا به دي دغه پیسو په ترلاسه کولو کې ترسره کوي. نو موږ ویل شو انا نوی بازګران په ټولنیز توګه د خپل تولیداتو په سلو کې تر 500 پوري بازار کې پلوري. بل برخه چې د درنو ځکونکو د دې ترڅنګ دولتي حصایې له مخې څخه د کاغذي توکو په توګه د هر افغان وګړي د غنمو لګښت په یو کال کې 1.2 کیلوګرام ته رسیږي، چې له دې عمل څخه زموږ د هیواد غلې حاصلات خلکو اړتیاوې نه پوره کوي. نو ځکه ځینې ولایتونو کې دغه پچاټې دي، همچنان د دې ترڅنګ غلې دانې دي، دغه ځای نیسي چې د تولیداتو اندازه د 500 ټنو څخه تر 2500 ټنو پورې زیاته شوې ده، چې همدارنګه یو زیات شمېر نور غله هم له بهر څخه واردېږي. د دې ترڅنګ درنو ځکونکو، عصري او پرمختللې بڼه کرنه چې ده هغه هم په خپل په پرمختللې بڼه سره سرته رسول کیږي، چې په پرمختللې او عصري کرنه باندې وروسته پاتې عنعنوي کرنه د بدلونونو لپاره شرایط او اسانتیاوې برابرې کړې دي، ځکه په دې کې له ډول ډول سیستمونو څخه ګټه اخیستل کیږي، محصولاتي کرښې او د لیږد او رالیږد وسایلو څخه ګټه اخیستل کیږي، برېښنا یعنې د برق څخه د برق خادو څخه استفاده کیږي، د اوبو لګولو سیستمونو څخه پدا کیږي، د بازار موندنی یعنی مارکیټینګ کول کې ترې استفاده کیږي، اړیکې او ارتباطات جوړول دي، کرنیز اصلاح شوی تخمونه برابرول دي، چې دا ټول په پرمختللی یا هم په عصري بڼو کرنیزو حاصلاتو کې راځي چې ستر پرمختګ میسره وړي دي، چې د دوغو کرنیزو ماشیناتو د سیړونو د تزویج او نباتي ساتنې خدمتونه برابر کړي دي. نورې عصري او پرمختللی کرنې هم سرته رسول کیږي چې ځنګړنې د هغو جملو څخه لکه لږ ځمکه کې موږ او تاسو زیات حاصل لاسته راوړلی سو، په لږ وخت کې موږ او تاسو زیات کرنه سرته رسولی سو. عصري کرنې چې دي لارو چارې کې کرنیز ماشینونو کار اکثر کیږي چې هغه کار چټکوي او په لږ وخت کې موږ تاسو ډیر حاصلات لاسته راوړلی سو، لکه د بندونو جوړول دي، د ویالو کندل دي، او داسې نور هم چې نن د جګورو ساګانو استل دي چې د دې په شاوخوا پر اقلیم باندې مثبت او مستقیما اغیزه کوي، چې عصري او پرمختللي او دودیزه کرنه چې ډیره پراختیا د هیواد په اقتصاد کې راوړي. د دې ترڅنګ کډرمن زده کوونکو مهم کرنیس حاصلات په حق لولو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهم کرنیس حاصلات کوم دي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان بیلابیلی مختلفی اقلیمی سیمې لري، نو د بیلابیلو اوونو او بوټو درلودلو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې مختلف ډول نباتات پکې کېښنه کیږي یا هم کرل کیږي. نو موږ ویل چې زموږ ګران هیواد افغانستان په سلو کې اتیا زمکه چې ده یا هم برخه چې ده هغه په خپل غرونو نیولې ده، ځکه موږ راپتا سو ییلو و چې افغانستان یو د برخه چې د ټوله د غرونو نیولې ده، او پات نور برخه چې د دشت او ډاګونه دي چې د دې ترڅنګ یوازې په سلو کې 15 برخه یا هم ځمکه چې ده د کرنې لپاره چمتو ده، چې د هغې څخه نیمایي کرنه په کې سرته رسول کیږي، چې په افغانستان کې د ټولو کرنیزو ځمکو پراخوالی چې دي درنه زده کوونکو 28 میلیونه هکتار ځمکې ته رسیږي، چې له دې څخه فقط 8.1 میلیونه هکتار یې د کرنې وړ ده. خو هر کال یوازې په دې کې 5.4 میلیونه هکتار کرنه په کې سرته رسول کیږي او نور کرنه نه سرته رسول کیږي، چې دا د افغانستان ټول ذات کرنیز تولیدات چې هغه په خپل پر غلې دانې غنم جوار او اوربوش باندې ولاړ دي، او په پراخه کرنیز ساحه چې به د بیرته درنو ځکونکو هغه د لوړ ارزښت لرونکو ساحو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې دغه غلا د کرنی د وړ په سلو کې درو اتیا ابیزمکه او نورې لملی ازمکې نیسي، چې هر یو خپل ځان د جلا ارزښت لري، چې د مهمو حاصلاتو له جملو څخه د افغانستان د یو خپل سابه پکې شامل دي، چې سابه هم د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي، یا هم تولیداتو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې په هغه کې پټاټې، رومي، بانجان، ګازرې، شلغم، کجو او ګلکپې شامل دي. د دې ترڅنګ دویم مهم کرنیز حاصلات دي، البته دریم چې دي هغه په خپل جوار په تودو اوبو کې لرونکو سیمو کې کرل کیږي، چې اجبار په خپل تود اقلیم ته ضرورت لري، او هم چې نن په دوبی ژمنی موسم کې هم منی موسم کې دغه راشنه کیږي. څلور هم لغنم څخه ورسته ورجی دي، چې خورا مهمه غله ده چې په توده هوا لرونکو او توده هوا لرونکو سیمو کې موږ او تاسو غنم راشنه کولای شو، یا هم کرلای شو، چې هم په دودیزه بڼه او هم په عصري بڼه ترې ګټه اخیستل کیږي، او بولرونکو سیمو کې کرل کیږي. د دې ترڅنګ پینځم په افغانستان کې د بیلابیل ستروس په درلودلو سره خورا مهم او مشهور سیمې دي، چې دا هم یو له مشهورو سیمو له جملو څخه یا هم کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي. درنو ځکون کو تر دې دم پر موږ تاسو د افغانستان مهم کرنیز حاصلات په پیژندل وس هم د کرنی جغرافي ویش پر لور باندې راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کرنی جغرافي ویش په حق معلومات ترلاسه کوو. موږ تاسو کچيري د افغانستان جغرافي موقعیت متوجي اوسي ژوند ده، موږ تاسو ته سرګند کیږي چې دونو بوټو بلا بیل دولونه او غلې دنيز مش په هیات کې په بلا بیل سیمو کې ستاجی چې اقلیمی شرایط لاندې راغلي دي، او ډول ډول زموږ کې کرل سی دي، او دغه تولیدات زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبول دي. لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو د دې په حق لول وستل چې زموږ تاسو هیواد چې دی یو غرنی هیواد دی، نو دشتي او صحراګانې پکې زیات دي، نو د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې سابه او میوه کرل کیږي، چې د ستپ زمکي او د ویالو غاړې د هیواد یو له مهمو طبيعي ځنګلونو او سرزاینو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري، او هم چې نن زموږ په هیواد کې ستر مهم کرنیز حاصلات چې هغه په خپل غلې او دانې دي، چې دا په خپل په ستپ سیمو لازم کولرونکو سیمو کې شنه کیږي، او هم چې نن د دې ترڅنګ مدیترانه سیم اقلیمي سیمې هم د کرنیز حاصلات لپاره شه سیمې دي. د دې ترڅنګ د هیواد یو برخه طبيعي ځنګلونه او سرزاینه زموږ د نیولې ده، هم چې نن بل برخه چې د اوربشي سناس زموږ د ترن هیواد په افغانستان په ټولو سیمو کې کرل کیږي، او یو شمیر نورې صنعتي بوټي لکه المرګولی دی، اصغر د کنزلی دی، د هیواد په بیلو بیلو ځایونو کې شنه کیږي. د دې ترڅنګ ورځې هم د زیاتره په ختیځ او شمالي برخو کې پیدا کیږي، او په دغه زموږ د هیواد د مهمو کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي. نور نو درنو کډرمن زکون کو زموږ تاسو ته نن ورځې لوستر هم دی، چې پر اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې کورنۍ دند د تاسو ټول کډرمن زکون کې به په کورنۍ دند په وخت سره اجرا کوي. سوالونه تکراروم کډرمن زکون کو، لمړنۍ سوال کرنه او اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي، دویم سوال ورچې په کوم ډول اقلیم کې کرل کیږي، درېم سوال عصري کرنې لپاره څه غوړه سیوي، څلورم سوال آیا په خوانی کرنه شوه، کچېری شوه خو خپل معلومات منشته کی. نور نو قدر منو غلړی ز د کون کوز مرسته د نن مرزي لومړی لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي، هله د چیو سم زکړی وو سی جواب پیسې پوسې وو سی تر بل داسې درس پر چیز اساس پدرانه حضور کې اسری رم د لا پمان شوه.
ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی قدرمن او ګللی زکون کو زبرشت نغم پارت اس ټول قدرمن زکون کو تشرف واس په مدد ولسم ټولګي جغرافیه مزمن لمړنی لوسته هله د چې تاسو ټول قدرمن او ګللی زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سری او د صحت جامع بون پتن می درنو زکون کو د چې مرسته سو ولسم ټولګي پای ته ورسېتل نو نن ورځ به مرو تاسو د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن لمړنی لوست ولولو نو هله د چې تاسو ټول قدرمن زکون کی د لوست پهل په شبو کې له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او منولری تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزان سره نوٹ کړي. خللی زکون کوز مرسته سو د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړنی لوست درسي اهداف نن ورځ به مرسته سو پلوست کې ولولو. عبارت دی له لمړی سرحدونه او اداري تشکیلات، ویم د افغانستان موقعیت په نړۍ کې، دریم شمالي سرحدونه. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرسته سو پلوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هله د چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست په پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ترنو زکون کو د لوست په پښه بو کې لمړی مرسته سو زمردګران هیواد افغانستان موقعیت حاوی سرحدونه او اداري تشکیلات په حق معلومات لاس تراوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ روز مرګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د آسیا لوی وچې په ځای کې موقعیت لري. آسیا لوی وچې د دولس هیوادونو په ګډون سره افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې په دې وچې کې موقعیت لري. نو موږ ویل څو مرګران هیواد افغانستان د طبيعي ځنګړتیا او لمه څخه د آسیا په جنوب کې یو له غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو په درې برخه یې غرونه نیولې ده. د دې تر څنګ د کوونکو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې 5000 کلن تاریخ لري او د آسیا یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمن او لالي زکونکو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو هغه هیواد دی کوم چې 2500 کیلومتر مربع په درلودلو سره مساحت په مربع په درلودلو سره موقعیت لري. یعنی زمرګران هیواد افغانستان مساحت په آسیا لوی وچ کې 2500 کیلومتر مربع ته رسیږي چې د خپل مساحت له مخې څخه په آسیا کې 12 هیواد دی. او هم چې نن د دې تر څنګ درنو زکونکو زمرد ګران هیواد افغانستان د مساحت له مخې څخه د اروپایي هیوادونو له روي څخه یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی مساحت یې له هر یو اروپایي هیواد څخه زیات دی. د دې تر څنګ کډر مونږ غوړلې ځکه کو د افغانستان نه پوزشمیر کله چې په 1300 ونیو مریض کال کې سروې سره ورسول څو نو په 1300 ونیو مریض کال کې د افغانستان د نه پوزشمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېده. یا هم اټکل سو چې د افغانستان ازمي وجدوالي له ختیځ نقطې څخه نقطې یعنی د ویلوی درې څخه تر لویدیځ نقطې یعنی د زلپقار پورې 1200 کیلومتر او سوری په شمال کې له حماب څخه په جنوب کې د چګایي تر غرونو پورې 912 کیلومتر دی. د دې تر څنګ درمنو غوړلې ځکون کو زمرد ګران هیواد افغانستان زیاتې سرحدونه یا هم پولی لري. او هم چنان نن ورځ به مراد تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان د ختیځو پولو او هم چنان جنوبي پولو په حق معلومات لاسترم. په لن او خلص ډول سره کشیر وایو افغانستان په شمال کې د منځنی اسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډي پولی یا هم سرحدونه لري. خو په لویدیځ کې بیا له ایران سره پول لري او په ختیځ او جنوب طرف کې بیا د پاکستان سره ګډ پول لري. چې دا د افغانستان د ختیځ او جنوبي سرحدونو د ډورن د کښه په واسطه سره د پښتنو د قبایلو ترمنځ تیریږي. دغه دوی د پښتني قبلي یو د بل سره جلا کړی دي چې دغه کښه د ډورن کومه کښه چې د انټر نن ورځ پرې د افغانستان د خلکو له خوا څخه په رسمیت باندې نه پیژندل شوی او انټر نن ورځ پرې د ډورن پر کښه په اړوند بحث روان دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې تقریبا 2000 کیلومتر په واټن سره د چین د سنگانک په ولایت کې ګټه پول لري. د دې تر څنګ زمرګران هیواد افغانستان د پامیر په برخه کې 720 کیلومتر پوری سور لري چې د تاجکستان له کشمیر څخه جلا کوي. یعنی تاجکستان د کشمیر څخه د دغه 720 کیلومتر د سور په واسطه سره افغانستان جلا کوي. او د دې تر څنګ افغانستان د جغرافي موقعیت له مخې څخه د منځنی اسیا په لار کې پروت یا هم موقعیت لري چې د دې سیمې موقعیت د سیاست او اقتصاد له پلوه څخه ډیر زیات مهم دی. ځکه چې افغانستان، ایران، هند، پاکستان، د دریو حوزو او منځنی اسیا هیوادونو سره یو ځای کوي. یعنی دغه مهم هیوادونه د دې د لارې څخه یو ځای شوي دي او هم چې نن د درې سره حوزې پر دبرې مربوط دي چې د منځنی اسیا هیواد کې هم سمندر ته لار نه لري او له همدې عمله څخه سوداګري د اسیا د لوی وچی له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې څخه تر سره کیږي چې دغه له پلو څخه افغانستان ښه جغرافي موقعیت لري او له دې کوله څخه افغانستان خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ستر رول لوبولي. چې همدغه موضوع د افغانستان موقعیت ته ستر ارزښت وربښلی دی. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د افغانستان د موقعیت او سرور خو په اړه معلومات لاسته راوړله. هیله ده چې تاسو ټول کډر مزه کوونکو پوسی او اوسېږي او معلومات مو لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم موږ تاسو شمالي سرحدونو په حق لولو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شمالي سرحدونه چیرې موقعیت لري او چیشته. درنو زده کوونکو کله چې په 19مه پیړۍ کې د انګلستانانو یعنی برتانویانو د تزراری روسیې د پرمختګ د سیاست لمخې څخه د دې خاورې زیاته مهمه برخه د افغانستان له بدن څخه جلاس بل کله چې دغه برخه زمر د ګران هیواد افغانستان څخه جلاس ونه نو په خوبه د افغانستان شمالي سرحدونه د افغانستان د محلي حکومتونو او مرکزی اسیا د هیوادونو له خانانو او یا هم د افغانستان د مرکزی حکومت د ماهل نهر د امیرانو ترمنځ ټاکل کېدل. خو کله چې په 19مه پیړۍ کې د تزاری د روسیې په مرکزی اسیا کې فتوحات پیل کړل، يرغلونه پیل کړل، ځمکې یعنی ولې یا هم جنگونه رامنځته شول، نو د دې لپاره انګلستان خپل استمراری ګټې د هند په شمال کې وساتلې. کله چې دوی د هند په شمال کې مشول نو د روسانو نیت لویر څخه دی بیرته وغوښتل تر څو د روسانو د يرغل پر وړاندې باندې ژر تر ژره خنډونه رامنځته کړي او د هغوی پر ضد باندې مقابله وکړي. نو په لومړي پړاو کې یې امیر شېر علي خان وهڅوه تر څو د تزاري د روسیې سره خپل سرحدونه وټاکي او دغه يرغل مخنیوي وکړي. نو په دغه وخت کې دواړو دولتونو ترمنځ خبري اترې پیل شولې. کله چې د دواړو دولتونو ترمنځ خبري اترې پیل شولې نو په لومړي ځل باندې د انګلستانانو د بهرنیو چارو وزیر چې لاردو گرینویل په نامه سره یتي دي د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پرنس اګروچوب په نامه سره د افغانستان او د تزراری روسیې د سرحدونو تثبیت لپاره وټاکل شول. کله چې دی وټاکل شول په پای کې دی دغه تړون چې کله سرته ورسوي په 1903 میلادي کال کې چې د 1215 مریض کال سره سمون لري د افغانستان شمالي سرحدونه له زرکول څخه تر حماوه پورې چې د پنج او امو سیند مصر دی او د امیر شېر علي خان د سرحدي کرښو په نامه سره ونمول چې دغه تړون درنو زده کوونکو په 1215 کال مریض کال کې د خبرګولي د میاشتې په 22مه نیټه په 1916 میلادي کال د جون له میاشتې سره چې سمون لري د وخت د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر د مولتوف او د مسکو کې د افغانستان د سفیر سلطان محمد خان شیری په واسطه سره لاسلیک شول. دغه لاسلیک د کله سره ورسول شو نو دغه کرشي د افغانستان د سرحدي پولو پر مسره ونمول شو چې کله د پریکړه وشول نو د امو سیند منځنۍ کرشه د سرحد په توګه سره وپیژندل شوې. خو ورسره درنو زده کوونکو ځینې خنډونه او ستونزه او مشکلات مې ستراغله چې په دې وخت کې د رجوی د سرحدي کرښې مې استسبلې. نو کله چې امیر عبدالرحمن خان کله وخت ورسېدی نو هغه په پلټن باندې پیل وکړل او شمالي سرحدونه بیرته تثبیت کړل. نو د تزراری او د روسیې او برتانیې حکومت ترمنځ باندې دوهم ځل خبري او اترې پیل شولې او بیرته پر دغو سرحداتو باندې مذاکرات پیل شول چې کله پریکړه وشول چې د دریو هوادونو افغانستان برتانیې او روسیې پلاوی په 1904 میلادي کال کې د بیرته د پنوبر کې اند سرحسته حاضر شي نو دوی دا فیصله وکړه تر څو دوی باید یو بل مذاکرات ونیسي یو د بل سره بیا باید پر د پلو باندې خبرې وکړي. نو د روسیې هایټ ټاکلې زیته په خپل وخت د ټوله حاضر نسبل یعنی د روسیې کوم کسان چې هغوی په خپل وخت منی دغه مذاکرات ته حاضر نسبل. برعکس د روسیې عسکرو په منځنی اسیا کې خپل يرغل ته دوام ورکړل او پر سیمو باندې استمرار پیل کړ چې په پنځ دې ته نږدې شول نو د خاتون له پوله څخه یې د هریرو د سین له پاسه دوی خپل نظام اډې په توګه څخه کار واخیستل یعنی نظامی اډه یې هلته جوړ کړل چې دغه اډه د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ سره د افغاني پوځیانو چې شمیر یې 2000 تنو ته رسیده د پنځ دې د ساتین لپاره هلته اوسېدل. نو په هغه وخت کې چې کله پر دوی باندې يرغل کېدل د افغان ځواکونه چې وه هیڅ پر وسلو باندې سنبال نه و هیڅ تجهیزات نه درلودل. نو کله چې روسانو پر افغانستان پر دغه د پنځ باندې برید وکړ، نو دوی ونه سپه کولای چې له پنجدۍ څخه دفاع وکړي. نو دغه پنجدا او اقتفای په 1315 میلادي کال کې چې د 1213 په مریض کال سره سمون کړی د تزاري روسانو اشغال کړل او فتح کړل. کله چې دی دغه مسمکونی ول نو دی وکي سره ورسته انګلیسان د هغه وخت د ملکی په واسطه سره، یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت د ملکی په واسطه سره دغه د دې مشران چې و هغه به د ملکی په واسطه سره ټاکل کېدل. نو د ملکی وکټوریا او لویری څخه دی دغه ډاک ټلیګرام دوهم د انسکاندار د تزری روسیې ته د دې سبب شول چې د روسیې عسكر لزیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړي او یو ځل بیا د تزری روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې بل سرحدي مذاکرات برته سره ورسول سول تر څو دغه سرحدي پولې په نښه سرستي. نو په دغه مذاکرات کې افغانستان شمال ویدی سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي یا هم وټاکل شول چې بیلابیل حیات په مذاکرات باندې پیل وکړل. او کله چې دغه پیل سرته ورسول سو په 1318 میلادي کال کې چې د 1218 مریض کال سره سمون خوري، شپږ فقره ایزه پورتوګول یې لاسلیک کړه او شمالي لویدي سرحدونه یې درجوي کړشي یا هم درجوي وی په نامه سره یاد کړل چې د نقشې پر مخ باندې تثبیت شوه. وروسته د هغه څخه درنوز د کوونکو دغه سرحدي کشي دغه سرحدي کشي ورسته د انګريزانو د استازي د چارلس پیت په نامه سره او د همدارنګ د دې تر څنګ د تزري روسیې د استازي کپټان د کمرو په نامه سره د دوی په واسطه سره د سلورو کلونو په موده کې د د زلپکار له درې څخه تر هما په پورې د یوې کوسي کرشي تثبیت منځته راغلی یا هم تثبیت شپله چې په 10 کیلومتره د مرغاب د سیند او نور یې د پیرولونو په واسطه سره په نقشه سپلې چې وروسته د په نقشه کې سره ځای پر ځای سپلې. نو دغه هغه ټوله شمالي سرحدي پولې وې چې موږ او تاسو د په حق معلومات ترلاسه کړل چې د یو شمیر سیاسي بحثونو له لحاظ څخه په نشه سوي وې او ټاکل سوي وې چې پر دې باندې زیات شمیر جګړې هم ترسره سوي وې. نو درنو زه کوم کوښښ دی وکړ چې تاسو ټول پوسي او سیږي او لږ څه معلومات مو ترلاسه کړي او سیږي تر دې دم پرې. اوس هم درنو زه کوم کو د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دندې اړوند بحث لرو په دې برخه کې درنو زه کوم کو تاسو د ټولو کلمنځ کوم کو لپاره می درې سوالونه چمتو کړی دي چې هر سوال ته تاسو ټول قدرمنځ کوونکې مطابق جواب وي ټاکوي او په خپل کتابچو کې ولیکئ. نو سوالونه تکرارون. قدرمنځ کوونکو تاسو لمړنی سوال چې دی د رجوی سرحدي کرښه تشریح کړئ، یعنی دا کرښه څه ته کومې کرښه ته ویل کیږي او د کوم پاچا په وخت کې رامنځته شوه. دویم سوال درنو قدرمنځ کوونکو سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړئ، یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړئ. د دې ترڅنګ دریم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړئ، زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي سرحدونه چیرې دي، چیرې موقعیت لري او کوم هیوادونه شمالي سرحدونه یا هم شمالي پولي موږ تاسو سره لرو. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع هله د چې تاسو ټول قدرمنو او ګلاري زده کوونکو یو څه ترزه کړی وو سیږي او یو څه مو ترلاسه کړی وو سیږي تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درنه حضور کې حاضرې ژم شو وخت ترته غواړم د الله پامان.
وقت گزاروں میں داغنا نہ جڑے گی سما سرس پر لے استا گنا نہ جڑے گی سما سرس پر لے وقت گزاروں میں داغنا نہ جڑے گی سما سرس پر لے استا گنا نہ جڑے گی سما سرس پر لے زنجرونه نن جوړیږي زما سرس پر لیا زما سرس پر لے استا گلو لال جوڑی